د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماشامنۍ خبري مجله زه احمد چی بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزی را سره مرسته کوي. دا خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسلام آباد ښارونو کې د اف ام په 5.5 صفه هم اورېدلی شي. په دې خبري مجله کې مو د ولسمشر کرزي له څرګندونو خبرو چې د افغانستان له کلیو او بانډو یې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. په خبرونه کې مو د دې له علت هم خبرو چې ولې هغه امریکایي چې تېر اکشن بی د کندهار په پنجوایي کې 14 ملکیان ووژل کویت ته استول شوی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. عصمت څاروانی اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ناټو په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان له کلیو ووځي. وسلوالو سخت دریځو د ننګرهار په چپریهار ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي په سوځولو سره تر 2500 زیات زده کوونکي له زده کړو محروم کړل او پاکستاني طالبانو دوه برمته کړي سویسیان خوشي کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ناټو په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو څخه وغوښتل چې د افغانستان له کلیو ووځي. کرزي دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د رواني اونۍ د یکشنبې په سهار وختي یو امریکایي پوځي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې 14 کلیوال ووژل. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي ویل چې د افغانستان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر پنیتا سره په کتنه کې دغه راز غوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت له ناټو ځواکونو څخه په 2014 کال کې د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د ورسپارلو غوښتونکی دی، نه په 2014 میلادي کال کې. په دې اړه تفسیر وروسته په راپور کې اوري. په زابل کې نن په سلګونو خلک واټونو ته راووتل او په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د 14 ملکي وګړو په وژنې اعتراض وکړ. له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم دا مظاهره په کلات ښار کې شوې او مظاهره کوونکو په دې پیښه کې د شکیل امریکایي سرتیري د محاکمې غوښتنه وکړه. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې ناپیژندو وسلوالو د چپریهار ولسوالۍ د شولانی کلی ښوونځی پر بمونو الوزولی دی. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری نن دا پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل په دې چاودنې کې د ښوونځي د ادارې په ګډون 8 خونې ویجاړې شوې، 28 خیمې او د ښوونځي ټول کتابونه او وسایل سوځېدلې دي. د پوهنې ریاست ویان زیاتوي چې په دغه ښوونځي کې 2640 هلکانو نجونو زده کړې کولې. وسلوال طالبان وایي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان د شخړې د اوارو لپاره خبري ځنډولې دي. طالبانو په یوه خبر پڼه کې نن پر امریکا تور پورې کړ چې دریځې ناڅرګند یو دا مسأله په خبرو کې د پرمختګ خنډ شوې ده. طالبانو په خپله اعلامیه کې د غراز د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړې دي. طالبانو دا خبر پڼه وروسته له دې خبره کړه چې باور کېږي د طالبانو او امریکایي استازو د سولې د خبرو په خاطر په خپل منځ کې د اعتماد رامنځته کولو او په قطر کې د طالبانو لپاره د یوه سیاسي دفتر د پرانستلو په باب لومړنۍ خبرې کړې دي. او د ملي امنیت اداره وایي چې په بادغیس ولایت کې د وسلوالو مخالفانو دوه ډلې له دولت سره یوځای شوي دي. د دې ادارې لخوا په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو کسانو د هرات او بادغیس په لویو لارو کې د دولت ضد په فعالیتونو د دولت پر ضد فعالیتونه کول چې نن د سولې له بهیر سره یوځای شول. د همدې سیمېو نړۍ خبرونه. نن پېښور ته نږدې په یوه ځانوژن کې حمله کې د پېښور د پولیسو یو علي رتبه چارواکی کلاب خان ووژل شو. حمله کوونکی د پښتخري په سیمه کې د کلام خان موټر ته ورنږدې شو او ځان یې ولوزاوه. نننۍ حمله خیبر ایجنسی ته نږدې سیمه کې شوې چې پاکستاني امنیتي ځواکونه له دوو کلونو راهیسې په کې د سخت دریځو وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کوي. پاکستاني طالبانو هغه دوه تنه سویسیان میړه او ښځه خوشی کړل چې اته میاشتې مخکې په بلوچستان کې برمته شوي وو. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اطهر عباس ویل دغه دوه سویسیان اوس خوندي دي او روغتیایي وضعیت یې هم ښه دی. ده زیاته کړه چې دوی پېښور ته انتقال شوي دي. پوځي چارواکو چې نمونه نه دي ښودل شوي ویلي چې دوی په شمالي وزیرستان کې ساتل کېدل. د انرژي نړیوالې ادارې پرونول د جولای په میاشت کې به چې کله پر ایران د اروپایي اتحادیې بندیزونه پوره عملي کیږي د دې هیواد د تیلو تولیدات په نږدې نیمایي ته راکم شي. د ادارې وویل تیر کال د ایران د اومو تیلو تولید په ورځ کې 3.8 میلیون بیرلو ته کم شوی و چې دا په تیرو دریو کلونو کې د تیلو د تولید تر ټولو ټیټه سطحه ده. د بشري حقوقو د 204 یو ائتلاف او مرستندوی ډلو ل روسي او چین او غوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي چې د سوریه پر رژیم د دغه هیواد د ویني بهیدا د پایترسیدو لپاره نړیوال فشار راوړي. دا ګډه اعلامیه نن خپره شوه چې د بشار اسد د رژیم پر ضد د پاڅون کالي زده. په همدې حال کې د سوریه یو فعال ابو عمر الهمسی نن په خپل هیواد کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د پاڅون د پیل په لومړۍ کالیزه کې وویل
ان الثوره السوريه هي فعلا ثوره بمعنى الكلمه.
دا پټول معنا یو انقلاب دی، د یو استبدادي رژیم پر ضد، د ظلم او اداري فساد پر ضد انقلاب. موږ د فعالانو په توګه د سوریه له خلکو غواړو چې ځانونه کلک کړي او د اعتراضونو لپاره د سړکونو راوتلو ته دوام ورکړي. شاهدان د فعالو ډلو له قوله وایي چې تېره شپه په ټوله سوریه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په یو کال کې په سوریه کې شاوخوا 8000 تنه وژل شوي دي. او یو وطن یو سلو څلور کلن تاجک بوډا وایي چې په دې پښیمانه ده چې خپل هیواد یې پریښی وو او 16 کاله یې په افغانستان کې تیر کړی دی. محمد عزیز عبدالرحمنوف روانونی له 16 کلونو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو سره تاجکستان ته ستون شو. د ازادي رادیو د تاجکی څنګه د راپور لمخي عبدالرحمنوف په 1943 میلادي کال د اوسنی تاجکستان په جنوب کې لخپل کلی افغانستان ته تشدیدلی او په بغلان کې اړولی وو. د روسانو لوري د منځنۍ آسیا تر لاندې کېدو وروسته په لکونو تاجک، ازبک، قزاق، قرغیز او ترکمن افغانستان ته په مهاجرت مجبور شول.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام او د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر د لیدنې کتنې په ترڅ کې له بهرنیو ځواکونو د حامد کرچي لغښتنې خبرو په خبرونه کې به دا هم واوري چې هغه امریکایي چې د کندهار په پنجوایي کې ملکیان وشل ولې کوویت تاسوول شوی په زابل کې مظاهره شوی. په هلمند کې اختطاف کوونکي نیول شوی.
د هلمند ملي امنیت مسؤلینو د اختطاف کوونکي او سرګټونکي ولوی ډله نیولې ده.
د پولچرخي زندانيانو احتساب کړي.
په پولچرخي کې په بلاکشاش کې باندې ما همش په سلګونو د سیاسي بنديان چې 1900 نفر کېږي د دوه ورځې کې د نه خوړې احتساب کړی دي.
په پېښور کې مو په وی چاودنه کې د پولیسو د یو چارواکي له وچولو هم خبر وو او یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمه بجو د ازادي رادیو لروانی خبري مچلې اوریدلای شي. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې نن وویل چې افغان چارواکو سره د ستراتیژیکو اړیکو د اعلامیې په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی او د تمه وشودله چې دغه اعلامیه به د شیکاګو له کانفرنس مخکې لاسلیک شي. نوموړي له کابل څخه لستنېدو مخکې د کابل په یو پوځي ډګر کې خبریالانو ته همدا راز وویل چې هغه عسکر به په پوځي محاکمې کې په سزا ورسول شي چې په کندهار کې ملکي کسان ووشل. شاغلی پنیتا نن له جمهور رئیس حامد کرزی سره په همدې مسایلو خبري وکړي، خو د دې خبرو په ترڅ کې جمهور رئیس حامد کرزی غوښتنه وکړه چې نړیوال ځواکونه باید د افغانستان له کلیو او بانډو ووځي. په دې ارتباط د جمهور ریاست د اعلامیې د جزئیاتو په ارتباط له کابل له حمید محمد اورو.
د ارګله اعلان مخکړ چې د ولسمشر کرزی او د امریکا د دفاع وزیر ترمنځ شولې دنه تر ډیره د قندهار د روسي پیښې تر سوري لاندې و. په دې اعلان کې ویل شوی چې افغان ولسمشر لیون پنیټانا غوښتل چې بهرني ځواکونه د افغانستان لکلو باندې وېستل شي او په خپل قرارګاو کې ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته په سفر راوتلی و، د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. په اعلان کې ویل شوی چې افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر نه دا هم وغوښتل چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر د 2014 میلادي کال پر ځای په 2013 میلادي کال کې بشپړ کړی شي. د جمهور ریاست په اعلان کې ویل شوی چې ښاغلی کرزی د امریکا دفاع وزیر ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې جوګه دي چې د خپلو کلو او بانډو امنیت په خپله وساتي. که څه هم په اعلان کې د افغان ولسمشر د نوې غوښتنې په اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو ښکاري دا چې د غوښتنه د قندهار له روسي پیښې سره تړاو لري. په دې پیښه کې چې د تیر یک شنبه پورې شوی، یو امریکایي سرتېری د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې خپل مرکز څخه راوتلی او شاوخوا 14 ملکي وګړي وژلې دي. د اعلان له مخې که څه هم ښاغلی پنیټا ولسمشر کرزی ته یو ځل بیا د پیښې له کبله خپل ژوره خواشیني وړاندې کړه، خو ولسمشر د عمل په افغانانو ظلم او بې رحمي وبلله. ښاغلي کرزی د امریکا له دفاع وزیر نه غوښتل چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو جدي مخنیوی وکړي او دا ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د داسې پیښو تکرارېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړې دي. په اعلامیه کې د افغان ولسمشر په حواله ویل شوي چې وروستیو پیښو د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د افغانانو باور زیانمن کړی او اوس د دې باور د بیا رغولو لپاره پکار ده چې بهرني ځواکونه د افغانانو دیني او کلتوري ارزښتونو ته بشپړ درناوی وکړي او د خلکو کورونه د نه تلاشي کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې افغان لوري د پنجوایي په پیښه کې د ښکېل سرتیري د محاکمې غوښتنه وکړه او ټینګار یې کړی چې په دې اړه کېدونکي تحقیقات باید په شفاف ډول پر مخ ولاړ شي.
په رپورت کې مو د افغان ولسمشر حامد کرزي په وینا واورېدل چې د وایي د ټاکلي جدول برخلاف دي یو کال مخکې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او افغان امنیتي ځواکونو ته دي د افغانستان امنیتي چارې وسپارل شي. ولسمشر حامد کرزي همدارس له بهرنیو ځواکونو غوښتي چې په افغانستان کې د کلیو او بانډو راټول شي او په خپلو قرارګاوو کې د ځای پر ځای شي. حامد کرزي دغه خبره نن د امریکا د بهرنیو د امریکا د دفاع وزیر پنیتا سره د خبرو په ترڅ کې وکړه، خو د ولسمشر کرزي دا څرګندونې په دې ارتباط شوې دي چې د تیر یکشنبې د پیښې په د مسلې په ارتباط شوې دي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو امریکایي عسکر شپاړس ملکیان ووشل. دغه امریکایي عسکر له افغانستانه ایستل شوی. په یوې خبرتیا پسې به په دې ارتباط واورئ.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
بلای جمعه تا دور هم تو فکر اکی چیزه دبی آزانه و رو کارنه بکنم.
آزادی رادیو دا کال پلومره ورز دا دیر لسوا نویم کال شخصیت در پیشنی سترگ پلار وسی زمگ واده دا کال پلومره ورز.
په افغانستان کې د ناتو یو مهم قومندان نن وویل چې د کندهار د پنجوایي د زنګ آباد د سیمې د شپاړس ملکیانو په قتل تورن امریکایي پوځي د دې لپاره له افغانستانه ایستلی چې په سم او مناسب ډول محاکمه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې ځینو غړیو په دې اقدام غوسه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دغه امریکایي له محاکمه کېدو سره دي د ستراتیژیکو همکاریو تړون مشروط کړای شي. د موضوع تفصیل له عصمت څاروان اورو.
یو جکپوری امریکایی قماندان له افغانستانه د هغه امریکایی پوځي د ایستلو دفاع وکړه چې د رواني اونۍ د یکشنبې په سهار وختي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ملکیان وژلي ول. دغه امریکایی پوځي په کویت کې د امریکا یو پوځي توقیف ځای ته لېږل شوی او امریکایي چارواکي وایي دا کار یې د دې لپاره کړی چې له هغه څخه د مناسب تحقیق او محاکمې له یقیني کېدو سره مرسته وشي. ډګر جنرال کرتیس سکپروتی چې په افغانستان کې د ناټو لوی قماندان دی کویت د امریکایي پوځي د وړلو په اړه وایي دا کار د دې لپاره شوی چې دوی له هغه څخه سم تحقیقات وکړی شي او قضایي پروسه په مناسب ډول پر مخ یوړلی شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې سکپروتی کویت ته د دغه امریکایي پوځي د انتقال پر سر له افغانستان سره د اړیکو د اغیز په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ د افغانستان حکومت ته خبر ورکړی و چې دا پوځي له افغانستانه باسو. د دوی ځواب دا و چې دا موضوع ورته د درک وړ ده. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو غړیو غوښتنه کړې وه چې متهم دې په افغانستان کې علنن محاکمه شي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي کویت د تورن امریکایی د انتقالېدو د خبر له خپرېدو وروسته د ولسي جرګې غړیو غوسه وښوده. دوی نن وویل باید تورن پوځي په افغانستان کې عدالت ته حاضر کړی شي. د ولسي جرګې غړیو دغه راز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې تر هغو له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک نه کړي چې د کندهار د پیښې عامل په افغانستان کې محکمې ته نه وي سپارل شوی. په ولسي جرګه کې د کندهار یو وکیل عبدالخالق بارکزی وویل تر ټولو بشداوي چې دغه امریکایي په افغانستان کې محاکمه شي، ځکه چې په دې ډول به خلک باوري شي چې امریکا غواړي چې د دوی قاتل محاکمه کوي. د کندهار یو بل وکیل محمد نعیم لالی حمیدزی خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د وژونکو ایستل به د افغانانو غوسه وپاروي.
بیا هم په پنجوایي ولسوالۍ کې د تیر یکشنبې د پیښې په ارتباط په زابل کې سلګونو کسانو نن مظاهره وکړه او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړس ملکیانو وژنه وغندله. مظاهره کوونکو د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لویه لاره هم بنده کړې وه. محمد صادق رښتینی له سیمې رپورټ لري.
مظاهره مظاهره شاوخوا 9 بجې د زابل په مرکز کلات کې پیل او تر 12 بجو دوام وکړ. دوی د امریکا پر ضد شعارونه ورکول او د هغه کس د محاکمې غوښتنه یې کول چې تیره یک شنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې 16 بې ګناه ملکیان ووژل. مظاهره چانو دغه راز د یو ساعت لپاره د کابل کندهار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ وتړله.
که په کندهار کې دا واقعیت پېښه شوې ده، کندهار خلک زموږ بالکل وروڼه دي، مسلمانان دي. په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې داسې مشکلات پېښېږي، دا د غربیانو د دې امریکانو له لاسه څخه ده، و دې مسلمانانو ته دا پېښې کېږي. دا موږ ټول مسلمانان، سپین ږیري، علما او عوام، خلک ټول دا ردوو. او څنګه چې زموږ خلک چې داسې کوي، یا له دې خلکو سره چا تړون کړی یا تړون ورسره کوي، دا بالکل زموږ خلک دا نه مني. دا تړون
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په کندهار او جلال آباد کې هم د پوهنتون محصلانو د پنجوایي د پیښې په غبرګون کې مظاهرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هلمند د ملي امنیت کارکوونکو د واشیر ولسوالۍ په لر کاریز کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیولې ده. د هلمند د والي ویاند وایي دوی د تښتونې په برخه کې سابقه لري او تازه یې د یوې کورنۍ یولس تنه تښتولي وو. د والي ویاند زیاتوي چې د دغې ډلې په نیولو سره د کندهار او هرات ترمنځ د لویې لارې پر سر د ټولو تښتونو او غلاو مخه نیول کېږي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورټ لري.
تیر ماښام د هلمند ملي امنیت کارکوونکو واشیر ته نږدې د لار کاریز په سیمه کې د انسان تښتونکو هغه اته کسیزه ډله ونیول چې د کندهار هرات پر لوی لارې انسانان نیول او بیا د پیسو په عوض کې بیرته خوشي کول. د هلمند والی ویان داود احمدی وای د ملي امنیت کارکوونکو له ډیر مودې راهیسې د انسان تښتونکو د دغې ډلې په اړه پلټنې درلودې. چې د احمدی په خبره تیره شپه د میرزا محمد په شمول چې د انسان تښتونکو د ډلې مشر دی، د خپل اته تنه ملګرو سره ژوندي ونیول سوه او د دوی سره بندیان یولس تنه چې ښځې او نارینه دي آزاد کړل سوه.
د هلمند د ملي امنیت مسؤولینو د خپلو کشفي فعالیتونو په ترڅ کې تېره شپه د واشیر ولسوالۍ د لر په کلي کې د اختطاف کوونکو یا سرقت کوونکو یوه لویه ډله نیولې ده، چې تاسو هم دا اوس وینئ چې د میرزا محمد په مشرۍ باندې دغه اته تنه نیول شوي دي.
احمدي وویل انسان تښتونکي ټول د بادغیس ولایت د ملامرغب د ولسوالۍ اوسېدونکي دي او دا منلې ده چې دوی لډیر مودې راهیسې انسانان تښتول او له هغوی څخه د خوشکېدو په بدل کې پیسې غوښتلې. د تښتونکو له منګولو تازه آزاد شوی ماشوم وایي د شوراب له میدان سره نږدې د خپله کوره تښتولی او انسان تښتونکو د د پلار څخه د دیار لس لکه پاکستانیو کلدارو غوښتنه کول. د والي ویان داود احمدي وویل انسان تښتونکو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې منلې چې د کندهار او ګریشک یو شمېر اوسېدونکي لاله وړاندې د پیسو په مقابل کې خوشې کړي دي. په ګریش کې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر انسانان وتښتول شول چې د چارواکو په خبره د دغه اته کسیزې ډلې له لورې رهبري کېدل. چې له جملې د ګریش ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی هم دې ډلې هغه مهال ووژه چې کورنۍ د پیسو د ورکولو څخه انکار وکړ.
دوی په خپلو اعترافونو کې دا ویلي دي. په ګریش کې هم څه موده مخکې یو کس دوی تښتولی و چې د هغوی نه $1,000,000 غوښتل. هغه هم دغه ډله ده او دوی په خپله باندې د دې ځای نه دي. دوی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د سیمې اوسېدونکي دي.
د انسان تښتونکو له دې ډلې سره 15 ارادې موټرونه، 3 ارادې موټرسایکلان، درې میله کلاشینکوفونه او یو میل میګاروف توپنچه او ګڼ شمېر نور د انسان تښتولو اسباب چې رسۍ او د نشې ګولۍ پکې شامل دي نیول سوي دي. دا په هلمند کې لومړی ځل نه دی چې د انسان تښتونکو پوره ګروپونه نیول کېږي. تر دې وړاندې د پولیسو یو قمندان د یوه ملي تجارت تښتولو په تور ونیول سو چې د چارواکو په خبره دوسیه د محکمې تر څیړنو لاندې ده.
په هلمند کې د انسان تښتونکو اته کسیزه ډله نیول شوې ده. دا ډله ممکن اوس زنداني شي. هاخوا زندانیانو په کابل کې اعتصاب کړی. په پولیس چرخی زندان کې یو شمیر بندیان وای چې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي او له همدې امله د دې زندان په شپږم بلاک کې بندیانو اعتصاب کړی. د بندیانو ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خواړه یې سم نه دي، ځایونه یې تنګ دي، د مسؤلانو چلند ورسره ناسم دی او حتی دوی قرآن کریم او نورو دیني کتابونو ته لاسرسی نه لري. خو د پولیس چرخی د زندان مسؤلان د بندیانو ستونزې او د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب نه مني. دوی وایي چې بندیان ناسمې او د قانون خلاف غوښتنې لري. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د نسیم شفق رپورت.
اکثره بندیانو چې د سرخی پله له زندان څخه یې له ازادي راډیو سره تماس نیولی وایي چې د ژوند شرایط یې ډیر خراب دي او حتی د مطالعې لپاره دینی کتابونو او قرآن کریم ته هم لاسرسی نه لري. دوی چې په پرله پسې ډول یې ازادي راډیو ته ټلیفونونه کول، پر ملي شورا د سره صلیب پر نړیوالې کمیټې او د بشر د حقوقو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د دوی ستونزې دې هوارې کړي. د سرخی پله د زندان له شپږم بلاک څخه یو شمیر بندیانو چې ځانونه یې سیاسي بندیان معرفي کول ازادي راډیو ته وویل:
زه عبدالله نومیږم، په بلچرخی کې په بلاک شش کې بندي یم. موږ په سلګونو دا سیاسي بندیان چې اته نه سوه نفره کېږي، د دوو ورځو کېږي د نه خوړو اعتصاب مو کړی دی. زما نوم نکبلا دی، بلچرخی بلاک شش خبره درسره. موږ بندیان یو په ټول اعتصاب کړی دی، نوي کس تقریبا خوږه ګندلې دي، نه اتاوی ورکوي کوټه کلتوره ټول ته یو کتاب ورزینه تعلیم ورسره ټول کوټه کلتوره دي. سازمانو می احسان الله د پلیچخي د مابس څخه خبره سره کنه بلک شش چې دا دغه تاسو وکړو اعتصاب کړی دی او کوټه کلتوره دي، قران کریم نور پیژ دي او کالی نور پیژ دي، پر دغه اعتصاب کړی دی او دا د تعوی نور پیژ دي. کښنابونه د نن په تاکو کې په کوټه کلتوره کې ورسره دي، شل شل کسې تخته کړی دي په تاکو کې.
د سرخی پله د زندان قومندان جنرال خان محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې زندان کې بندیانو اعتصاب نه دی کړی او نه هم ستونزې لري. د په خبره یو شمیر بندیان د قانون په خلاف ځینې ناسمې غوښتنې لري او هڅه کوي چې په ناحقه شور او زوږ جوړ کړي او ورڅخه ګټه واخلي.
دا نه مرما کوم د خپل کلمه نه کېږي چې د دې وخت کې تاسو تیسې کې چې هغه ناوړه غوښتنې لري، دا یو قلمي دي حلو جوړ کی افتاوی منظم جریان لري. قرآن د دې اختیار کې دا چې نماز هم ورکړای تر احادیث کتابونه دي او تفاسیر دي ټول بلاکونه دي د سوادي فرصت مې ذات کړه چې روان ده.
د سرخی پله په زندان کې بندیان په داسې حال کې د بیلابیلو ستونزو له امله د ډوډۍ نه خوړلو له اعتصاب څخه خبرې کوي چې لسګونه بندیان د بګرام له زندان څخه هم چې د پروان د زندان په نوم نومول شوی د دې زندان شپږم بلاک ته لیږدول شوی او ټاکل شوی چې سلګونه نور بندیان هم په نږدې راتلونکي کې د زندان ته انتقال شي. دا لومړی ځل نه دی چې په سرخی پله زندان کې بندیان له بیلابیلو ستونزو څخه شکایت کوي او وایي چې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب یې کړی، بلکې په تیرو کلونو کې هم په دې زندان کې ورته ستونزې پیدا شوې. حتی د بندیانو او د زندان د ساتونکو ترمنځ اخو ډب کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې.
په رپورت کې مو واورېدل چې بندیانو د پولیس چرخی په شپږم بلاک کې اعتصاب کړی دی خو د زندان مسؤلان دا خبره نه مني. د افغانستان ولسي جرګې غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له دې خبرې دوی خبر شوي دي او ژر به دغه زندان ته یو پلاوی واستوي.
خبری مجله اوري.
په کندوز کې د ایسف عمومي قمندان نن په شمال کې د امنیتي وضعیت او افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د ورسپارلو په اړه په هغه مراسمو کې خبري وکړي چې د کندوز په ښار کې د ولایتي بیارغونې د ټیم د نوي مشر د ټاکلو لپاره جوړ شوی و. له کندوز د ازادي راډیو خبریال نور محمد سیم په خپل رپورت کې د جنرال ایرچ پینر څرګندونې راخیستې.
Ich bin mit der Entwicklung der Sicherheitslage insgesamt zufrieden. Ich sehe insgesamt
زفیران په شمال کې امنیتی وضعیت نه راضی یم. یو دلیل هم دا دی چې افغاني امنیتی ځواکونه ورځ په ورځ د بریالیتوب پرخوا درومي. د په داس حال کې چې په بګرام کې قرآن شریف ته سپکاوی وغنده او د مظاهراتو په کرارولو کې د افغان ځواکونو له رول نه هم رضایت څرګند کړ، په کندهار کې د یو امریکایي عسکر په وسیله د عامو خلکو قتل یو غموونکې حادثه وبلله، داسې وویل.
ein sehr bitterer Vorfall.
Dara masala ne yawaziz ma balki pa shamal ki di aisaf zwakun la par ham yu ghamun ki hadisa wa aw la ham di amal az di wajal shwe korona yata khpal di khwashini maratib uland kawum. د افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیت د سپارلو پروسه هم یو اوږده پروسه وبلله او ډاډ یې څرګند کړ چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې به افغان ځواکونه دې ته چمتو شي چې خپل امنیت په خپله وساتي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په پېښور کې د پولیسو پوریوالي رتبه افسر ځان مرګی برید شوی. پولیس وایي په دې برید کې د دوی یو مشر افسر وژل شوی او دوه تنه ساتونکي ټپیان دي. دا پېښه نن سهار په سیمه ییز وخت د 9:30 بجو په شاوخوا کې پرنګ روډ کې شوې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د دې پېښې جزئیات بیانوي.
په پېښور کې د پولیسو پر یو موټر په شوي ځان مرګی برید کې د یو عالی رتبه افسر په ګډون درې تنو ته مرګ ژوبله واوښته. دا پېښه نن د پنجشنبې پر سهار پېښور ښار ته څیرمه د پولیسو یوې امنیتي پوستې ته نږدې وشوه. پولیس وایي د ښاري امنیت قومندان اس پی کالم خان په خپل موټر کې روان و چې د حلقوي سرک یارنګ روډ په اوږدو کې د پښتخرې په سیمه کې اوربندې ځانمرګی برید وشو. پښتخره ښار ته نږدې پرته سیمه ده چې یوې خواته د باړې قبایلي سیمې حدود پیلیږي او بل لور ته یې په لنډ واټن کې د پېښور هوایي ډګر او نور پوځي تاسیسات موقعیت لري. عالی رتبه دولتي چارواکي ډي سي او سراج احمد خان د پېښې په ځای کې رسنیو ته وویل کالام خان په خپل پیکپ ډوله موټر کې سپور و چې یو ناپېژاندي کس خپل ځان د هغه له موټر سره وجنګاوه او له ځانه تړلیو چاودېدونکو موادو ته یې چاودنه ورکړه. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې د امنیت ټینګ ساتلو په برخه کې د پولیسو لاپرواهي رد کړه او ویې ویل چې په دې وروستیو کې د پښتخرې په ګډون په یو شمېر سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي، خو زیاته یې کړه چې د ځانمرګي برید مخنیوی یو څه ستونزمن کار دی.
پولیس نے اپنی ناکبندی ابھی بڑھائی ہے، پہلے ہماری ناکبندی 48 تھی، ابھی جو ہے نا 89.
دسی میں امنیتی وضعیت تا پپام پولیس او خپل فعالیتون نور هم گړندی کړي. پخوام او پخار کې دنن او د خار پچندو کې چلوي امنیتی او د تالاشی پوسټې درلودي، خو اوس داشمیره نه هاتیاته لوړه شوی. د پزرګونو پولیسو ترڅنګ نیمه پوزي یا دیف سی سرتیری هم په زینی حساسو سیمو کې ځای پر ځای کړي شوی او له پولیسو سره په ګډه د امنیت په خوندي ساتلو کې دندې تر سره کوي. سراج احمد خان وویل په دې پیښه کې د کلام خان دوه تنه ساتونکي هم ټپیان شوي، خو د روغتیایي وضعیت په باب یې څه ونه ویل. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنه دومره زورهوره وه چې تر لرې یې غږ واورېدل شو. د پولیسو یو بل افسر شفقت ملک رسنیو ته وویل د دوی لومړني تحقیقات ښیي چې په ځانمرګي برید کې له 4 تر 5 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي. نوموړي وویل د ځانمرګي په واسکټ کې پر چاودېدونکو موادو سربیره د بالبرنګ چرې یا دانې هم کارول شوي چې په خبره د زیات زیان لامل ګرځي. کلام خان د ښاري قومندانۍ ترڅنګ د پېښور او باډې ترمنځ د امنیتي کمربند مسؤل هم و.
په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې نن د سوریې د حکومت پر خلاف د خلکو د یو کلن پاڅون د لمانځلو پر وخت تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. د موضوع تفصیل له فرح هیواد اور.
د سوریه فعالانو د پنجشنبې په ورځ د آلمان خبري اژانس ډي پي ا ته وویل چې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت پر ضد د دیموکراسي غوښتونکو لخوا د پاڅون د لمانځلو پر وخت چې یو کال وړاندې پیل سوی و سخت خشونت رامنځته سوی دی. فعالانو زیاته کړه چې حکومتي ځواکونو د چانکونو په مرسته د سوریه په شمال کې د ادلیب ښار ته داخل سول او هلته یې د حکومت د اپوزیشن پر ضد تازه حمله وکړه. د پنجشنبې په ورځ حکومتي قواوو د ادلیب پر ښار چې د حکومت د مخالفانو مرکز دی سختې حملې وکړې، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي ورکړل سوي. د فعالانو په وینا حکومتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د ادلیب ښار د 4 ورځو جګړې وروسته په خپل کنټرول کې ونیوي. مخالفان وایي چې حکومتي ځواکونو د چهارشنبې په شپه په ټول هیواد کې له 40 څخه زیات کسان ووژل. په دې ترتیب د حکومتي قواو لخوا د چهارشنبې په ورځ د وژل شوي کسانو شمیر 95 ته ورسید. د آلمان خبري اژانس د سوریې د مخالفانو له قوله لیکي چې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي خلکو د سوریې په جنوبي ایالت درعا کې چې د حکومت مخالفانو اصلي ټاټوبی دی مسجدونو ته نږدې لوی مظاهره وکړې. مظاهره کوونکو د حکومت پر ضد نارې وهلې او د رژیم د سقوط غوښتنه یې کوله. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحیم د آلمان خبري اژانس ته وویل چې یو کال تیر سو خو د تاوتریخوالي کچه مخ پر زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د اټکل پر اساس په دغه هیواد کې د یو کلن تاوتریخوالي په نتیجه کې له 5,500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. خو د سوریې حکومت په مکرره توګه ادعا کوي چې د دې هیواد په ناارامیو کې د ټررستي ډلو لاس دی. په سوریه کې د خپلواکو منابعو لخوا د خبرونو او پیښو تاییدول مشکله خبره ده، ځکه چې د سوریې حکومت پر بهرنیو ژورنالیستانو بندیز لګولی دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
له پکتیا د ازادي راډیو یو اوریدونکی په خپل اس ایم اس کې لیکي، په پکتیا کې د مچلوغو بند کار هغه وخت په ټپه ودرید چې د مچلوغو بند یو کارګر د مخالفانو لخوا شهید شو. حکومت باید دومره زر نه وای تسلیم شوی. په پکتیا کې د برق مشکل ډیر دی، فقط په مرکز ګردیز کې د شپې 4 ساعته برق وي. د ازادي راډیو ماشامنۍ لومړنۍ خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. په بلې یوې کې ملیحه احراری له تاسو سره. ملیحه جانب خیر راغلی.
تشکر قایه.